یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم اختر مو مبارک پیل با په خبرونو باندې وکړو د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان له خلکو په تیره بیا نجونو او ښځو سره په یووالي او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. اغلی اميري په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې له تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ دي. هغې ټینګار کړی چې اسلامي نړۍ مشران، فعالان او عالمان باید د افغانانو په تیره بیا نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. که څه هم د جولای په شپږمه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په پیغام کې ویل شوي چې طالبان په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره کار کوي، خو د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو د ارادې کومه نښه نشته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مسؤولین وایي په افغانستان کې د هغو سیمو له بزګرو سره $14 میلیونه مرسته کوي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي. د سازمان په هغې اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویب پاڼه خپره کړې لیکلي چې د جاپان د حکومت لخوا د مرسته به په بخنې سره د جاپان دغه مرسته به په افغانستان کې د خوراکي توکو د ډیرولو لپاره مصرف شي. د کرنې او خوړو سازمان ویلي هڅه کوي چې هغه بزګر چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي له دې مرستو برخمن شي. د دغه سازمان په وینا دا مرسته به په 11 ولایتونو کې 15.5 لکو هغو کسانو ته ورسیږي چې ځمکې یا کمی یا بیخي نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی بیګا د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی دی. د ولسمشر خوانی ولسمشر اشرف غنی په دغه پیغام کې د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خبره د خدای په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روانه ده، نو ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر له طالبانو سره شریک شي. ښاغلي غنی یو لړ نورې څرګندونې هم کړې چې وروسته یې په اړه جزئیات اوري. په کونړ کې د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلین وایي په ولایتونو کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی دی. تر دې مخکې راپورونه راغلي وو چې په ګڼو ولایتونو کې ماشومان په دغو وسایلو باندې اخته دي او کار ترې اخلي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولې. وربشو د پروګرام معرفيته نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې وروسته له دوو کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. د اختر په مناسبت راپورونه لرو دا چې افغانان څنګه اختر لمانځي. دی وی اوریدونکي غږ خبرو.
اختر نه زموږ اختر کې شي جامې نه لرو، یو پاک نه پټلای، یو موټر کې نه ګرځېدای، نو زموږ به اختر کې شي چې نه د قرباني وخت لرو نه د جامو لرو.
د اختر څخه په نږدې ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ګڼو خلکو په خبره د اختر خوښي پرې غمجنه کړې ده. د اوروزګان په چنارتو کې یوازې 9 کسان وژل شوي.
کوم سیلابونه چې راغلي دي هم ځاني او هم مالی تاوانونه پېښ کړي دي. چنارتو کې نه شهیدان جسدونه پیدا شوي دي.
د اختر په مناسبت په دغه پروګرام کې سندره هم درته خبره کوو.
چهر کل رازی زمون داو چشن دل تردې شي بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګاست راب شو د پروګرام اول مطلب ته. نن د لوی اختر لمړی ورځ ده. د افغانستان خلکو د اختر څنګه پیل کړی او څنګه پریتریږي؟ دا په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لومړنی لوی اختر دی. خلک وایي اقتصادي او ټولنیزو دلایلو له امله د پخوا په څیر له شور او شوقه ډک اختر نه لري، خو ځینو بیا دغه ورځ لمانځلی ده. اجمالاً راسره سټوډیو کې دی او د دغه اختر په مناسبت جزئیات راکوي.
مننه سنګزه سبا. نن په افغانستان کې د غنې نور اسلامي نړۍ سره یو ځای دی لوی اختر لومړی ورځ ده، او خلک د خپل دود او غمراسم سره سم د اختر په بیلابیل ولایتونو کې لمانځي. موږ چې نن سهار کوم ریپورټونه لرلو هم درنګ مو پښوندی باندې کوم خبرونه لرلې د افغانستان لګنو ولایتونو راتاوریدونکو ویل چې دوی د اختر منځونو ته تللی دي، په جمعهتون کې د اختر منځونه کړی دي، او هم درنګ زینو خلکو چې وسترلود قرباني کړی دي او دغه د ګرمۍ پر مهال قرباني ورورو پای تر یو رسوب مبارکې ته ورسی. خو اما چې تاسو ویل سکالي اختر په داسې حال کې په افغانستان کې راځي چې نه یوازې خلک له اقتصادي پلوه ډیر زپل شوی دي، ډیر خلکو خپل واید له لاس ور کړی دي، بلکې په ورستوي کې په افغانستان کې ځینې مشکلات راغل. هغه دي زلزلو مشکلات وو، او همدارنګ دي په ځینو سیمو کې لکه تاسو چې د سیلاب یادونه وکړه، د سیلابونو و چې د خلکو اختر متاثر کړی دي. یو شې چې په اختر کې د موږ غوړیدونکو مکتوب ول چې هغه مثبت ته غدا ده چې په اختر کې په ورستیو کې په ځینو سیمو کې چې په خا جګړې وي یا د جګړو ډګرونه و یا لومړی کرخوي، هغه سیمې وس امن دي او خلک اختر کولای شي. خو به وزلي فقر او ځینې طبيعي آفات هغه دي چې د خلکو اختر اغیزمن کړي دي. د کندهار ولایت یو وسیدونکو احمد شاه وای چې اقتصادي ناورین او د افغانستان د خلکو ټولنیزو کاری او خونیزو حقوقو تضمین لپاره یو مناسب سیستم نشټواله دا غندخني دي چې د دوی نه لوی اختر ته دي چمتووالی فکر اخیست.
څه خاصیت خلکو د اختر کالي ځانتن ګرانیو دي د اقتصادي بحران لامل دا اختر په دې معنی لکه یو عادي رخصتي چې وي، ځکه د اختر خوند نه لري، خلک ذهنن آرامش نه لري، خلک د کورنۍ په یو ګوله ډوډۍ پورې حریان دي. خو چې به خلکو په هر کور کې قرباني کوله، اوس په لسو کورو کې یو کور قرباني کوي. دا اختر د نورو اخترونو څخه ډېر توپیر لري او یو غریب اختر دی چې پر خلکو باندې تیریږي.
بل خو ته طالبان مني چې اقتصادي کړکیچ د افغانستان پر خلکو اغیز کړی دی، ژوند یې ورته اغیزمن کړی، او همدارنګه وروستیو طبیعي آفات هم اغیزمن کړی دی. دوی که څه هم ادعا کوي چې کوشش کوي چې د خلکو اقتصادي ستونزې راکمې کړي او طبیعي آفاتو ته هم رسیدګي وکړي، خو ګڼې ستونزې لا هم شته دی چې ورته رسیدګي تر اوسه پورې نه ده شوې او پاتې ده. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اختر سکال بیا د افغانستان نجونې اختر په داسې حال کې لمانځي چې د دوی ښوونځي تړلې نه وځي، چې ښوونځي تړلې بلکې په کورونو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تمنا په نوم د ازادي راډیو یوې اوریدونکو په تیر خبرونه کې وویل
اختر نظمه ده اختر چی شو جامع نمرو یو پارک ته نفت لائی تو یو موتر ته نفت گرده دای تو یو اپورتی نفت گرده دای نو ازمه ده با اختر چی شو سی نم ده قربانی وست لرو نم ده جامع
تمنا په خبرو کې د درس او مکتب او تعلیم خبرې هم وکړلې چې د دوی خونځي تړلې دي. په عین حال کې شاوخوا دیار لزر افغانان حج ته تللې دي او نن د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په مجموعي توګه به موږ په ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې د اختر په اړه باندې تازه معلومات راځي او شریکو. البته تر اوسه پورې د کوم امنیتي پیخي ریپورت د اختر په جریان کې نه ورکړل شو.
بلې، د طالبانو د کورونې چار وزارت هم ویلي چې د اختر لپاره پوره چمتووالی نیولې او د هر ډول احتمالي پیښو په وړاندې دوی د دفاع لپاره آماده دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو چې در تخپور بیکو.
طالبان وی د لوی اختر په دروي ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی په وینا شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي رادیو ته را لېږلی ویلي،
د د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو ترسو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان امنیتي ځواکونه.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټولو خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري، ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی سئ له اوس څخه مشته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
اوس هم وقشه تمنا ده چې د کابل اوسیدونکو د خو وای اختر د تیرو اخترونو په څیر له شوق او شوره ډک نه دی. دا چې ولې اجمل اندور سره خبرې کړې.
تمنا د خاسته کابل نه در سره لري کنه د دې سفر په اختر مبارک وایم او تاسو قدرمنو او ګران اوریدونکو د اختر مبارکي وایم.
موږ تاسو ته تمنا جان د اختر مبارکي وایو. څنګه د اختر مو تمنا؟
اختر خو قدر تو وایم. اختر نو زموږ د اختر څه شي شي خیره او شکایت په لیک یو درد لرم معلومه کړي کده چیرخ شو. اختر نو زموږ د اختر څه شي جامې نه لرو. یو پارک نو څه لای ته یو موټر نو څه ګرځیدای ته یو اپوکی نو څه ګرځیدای نو زموږ د اختر څه شي شي نه د قربانۍ وسلرو نه د جامو وسلرو
متاسفانه چې خوشنوون کې دا راته وایي چې تاسو د دغه ورستی محدودیتونه چې طالبانو په خزو باندې لګولې دي لکه په مکتبونو او نورو شیانو کې لدی به متاثر ای او همدارنګه د اقتصادي ستونزو به ژوند متاثر کړي.
ژوند متاثر کړی خیر دی اقتصاد دې په وای ډېر دی وای خو دا مکتب چې موږ خلاص کړی وای دا به ډېره ښه وه. په دولسم سنف یم خپله په دولسم سنف یم لیکن هیلې د کانکور اماده دي وایم خپل هیواد خپلې ټولنې خپله جامې ته خدمت وکړم خو متاسفانه نن زموږ تاسو په هیواد کې درس تعلیم هر څه مطلق کفر دی. دا هر څه چې دي موږ له دې ژوند نه ډېره خفه یو متاثره یو ډېر ګیله من دي له دې حکومت څخه. خیر ده اختر نه غواړو جامې نه غواړو هېڅ شي نه غواړو څخه زموږ مکتبونه دې را خلاص کړي. خیر دی د خدای دې هڅې ومني زموږ مکتبونه دې را خلاص کړي.
دغه تاسو په دوله تاسو ویل چې په دولسم سنف کې څومره وخت کېږي چې مکتب مو تړلې؟
تقریبا جمهوریت تلنګ شو موږ هغه وخت کې دولسم سنف کې سرکار تقریبا د طالبانو د واکمنۍ دولس میاشتې وتې که یولس میاشتې همدکونه وخت کېږي چې زموږ د مکتب تللی ده. زه خپله نمره ومه مور مې په یو لیسه کې مدیره وله هغه ښه ولې یو تنخوا دې راتله یو څه شي دې راتلو د کور چلو ګزاره به هم پرې کېدله خو متاسفانه له دې خط نن په کور کې هېڅ نه لرو. نن په کور کې هېڅ نه لرو اتامونه پسې ډوډۍ خورو به اوس اما بګیان ویلې موږ به خپلې جامې خپلې ټولنې ته خدمت کول د ما خپله هدف ولو زه خپله ډاکټري ووایم قبل دې ووایم خو متاسفانه اوس په کور باندې بندیانې ناست یو لوانی د پیشه مرزونی را که پیدا شوی ایر خپه یو ایر پریشانه یو.
تمناوه د کابل یو اوسیدون که او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې وایي ښوونځی له یو کاله تړلی دی، اختر نه غواړي خو ښوونځي دې ورته پرانیستل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د اختر ورځو ته نږدې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. لاغې ډلې په اروزګان کې ګڼو خلکو ته تاوانونه اوښتي دي. د اروزګان چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلګونه کورونه په دغو سیلونو کې تخریب دي. ډیر تاوان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ته رسیدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت د مقام سیمهیز چارواکی وایي سیلابونو خلکو ته دغه مالی او ځاني زیانونه په خاص اورزګان چورا گیزاب او چنارتو ولسوالۍ کې رسولې دي. د ولایت مقام ویان مولوی ولی جان پوهنیار ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له امله 10 تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان په کې شامل دي.
موږ چې کوم معلومات لرو، د بخاس روزګان ولسوالۍ کې، د ګزو ولسوالۍ کې، د چورې ولسوالۍ کې او د چنارتو ولسوالۍ کې کوم سیلابونه چې راغلي دي، هم ځاني او هم مالی تاوانونه پیش کړي دي. تقریبا تخمینا 6 کسان شهیدان دي، سپاغو کې ماشومان او ښځینه او نارینه شامل دي. او دغه رقم ته په چنارتو کې نه شهیدان جسدونه پیدا شوي دي چې زنانه او مردانه هم پکې شامل دي. یو ماشوم چې تر اوسه پورې نادرک دی هغه ورک دی.
پوهنیار زیاتی ویچ په چورا ولسوالۍ کې تیر شپه سیلابونو د خلکو 300 کورونه تخریب کړي او د غراس په خاص روزګان او گیزاب ولسوالۍ کې هم تخریب کړي دي. دی وای خلکو ته شاید لدی نور هم زیات زیانونه رسیدلی وي او نور هم ورسیږي، ځکه د خبره چې په ځینو سیمو کې لا هم سیلابونه روان دي او د دې ټیمونه په سیمه کې د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. بل خو بیا سیلاب ځپلی وای اوس مهال ترشنا اسمان لاندې پراته دي او کورونه یې په بشپړه توګه تخریب شوي دي. د چوری ولسوالۍ د ګودر د کلي قومي مخور ظاهر جان چې کورې تیر شپه سیلابونه وړي، ازادي راډیو ته ویل چې د اختر تیر شپه یې ترشنا اسمان لاندې تیره کړي او اوس هم ترشنا اسمان لاندې پروت دی. دی وای نه یوازې دی دي، بلکې سلګونه نورې کورنۍ هم ترشنا اسمان لاندې پرتې دي.
نو ډېر حیوانان کلنې دي، مثال یو ښځې کوچنیان چې یو مخ خلک په سوو کسانان وله، نو یو مخ مې ښځې کوچنیان په د چلابه سماجې ستلې دي. نور نو شیان ټوله کړو پراته دي، دېګونه وسندخانه شیان په باغو کې سره پراته دي. نو زموږ سره یو کومک وچي یو شی وچي وروره ټوله د شنه اسمان لاندې دغه برایي اختر ونه چا کاسه کړې ده، نه څوک مې چته ورغلی دي. ولې هر یو په خپل ویر اخته و
خود اورزګان ولایت د مقام ویان ولی جان پوهنیار بیا ازادي راډیو ته ویل چې والی ټولو ادارو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره تر خپل واسه پوري د سیلاب ځپلو سره مرستي وکړي او مرستي ورسوي. نو موړی وای اوس مهال سیمو ته د دې ټیمونه رسیدلي او مرستي هم ورسره دي چې د سیلاب ځپلو لومړنۍ اړتیاوې به پوره کړي. که څه هم چارواکي وایي چې د سیلابونو له امله په تیرو دوو ورځو کې 10 کسان وژل شوي او وایي چې شاید دا شمېره نوره هم لوړه سي، خو له سیمو څخه ازادي راډیو د عیني شاهدانو په مرسته معلومات ترلاسه کړي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې تیره ورځ ناوخته 9 کسان وژل شوي او یو ټپي دي، او په گیزاب ولسوالۍ کې بیا وړم ورځ 15 کسان وژل شوي او شپږ لا نور هم لا درک دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وای جابر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تیره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار ده چې اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. شاغلی غنی چې وینا یې تیره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی، بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسیدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. شاغلی غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله، د غراز په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وخانده. شاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټول به ملي تجربه خودلې ده چې یو انجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادری شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
نن د لوی اختر لمړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې ورسته له دوه کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. مسلمانانو ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اختر مبارکي ورکړي. ښایي دا لمړی ځل وي چې د اوکراین جمهور رئیس ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. په دې اړه جزئیات له احمد شي براورو.
حاجان په مکه مکرمه کې نن قرباني کوي او د شیطانانو جوړ شوي سمبولونه په کاڼو ولي. د حج مراسم د تیرو دو کلونو په پرتله تاوده شوي، خو قرباني په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال کمه شوې ده. د کورونا وبا د خپرېدو له امله په 2020 کال کې محدودو کسانو د حج په مراسمو کې ګډون وکړ. پروسږ کال بیا دا شمېره تر 2000 زیاته شوه او سږ کال تر 1 میلیون ډیرو کسانو په حج کې برخه اخیستې ده، چې له دې ډلې 15,502 افغانان دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سږ کال د څارویو د طبق ناروغۍ پر قرباني تاثیر کړی دی. فرانس پرس اژانس په یو راپور کې د انډونیزیا په ارتباط وایي چې هلته د دې ناروغۍ له کبله سږ کال ډیرو خلکو قرباني نه ده کړې. په نړۍ کې د نفوس له مخې د مسلمانانو په دې تر ټولو ستر هیواد کې د جولای له شپږمې را وروسته په 21 ولایتونو کې طبق ناروغي خپره شوې ده، چې د چارواکو په باور تر 3,00,000 ډیر څاروي پرې اخته شوي دي. د فرانس پرس اژانس په باور تر 2,00,000 ډیر څاروي دې ناروغۍ تر اوسه وشلې دي. دا ناروغي سږ کال په افغانستان کې هم شته. مسلمانانو ته عادتا په نړۍ کې د غیر اسلامي هیوادو بیلابیل مشران د اختر مبارکي ورکوي. تر اوسه پر سنوي کې د اوکراین د ولسمشر د مبارکي پیغام خپور شوی دی. ولودیمیر زیلینسکی د کریمیا ټاپو وسمه تاتارانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه. زیلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې وویل چې یو ورځ به کریمیا ټاپو وسمه بیرته آزاد شي. د لوی اختر د قرباني ستاینه وکړه.
د سولڅه
سوهوی مسلمانسکا رمادا پچنه ویځنه چا دی وای دا ځانګړي رخصتي راچې د ځان قربانول خلکو ته ورسته کوي او خلکو ته عملاً ورسته کوي. دی وای زه د اوکران ټول مسلمانانو ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکوم. هیله لرم چې سول راسته نشي او بدمرغي ورک شي. زه په دې باور یم چې هغه کال به راشي چې موږ به یو بل ته په آزادۍ کریمیا کې شراغ لاست وایو. د اوکران ولسمشر د خپلو خبرو په پای کې بیا هم اختر د نړۍ مسلمانانو ته مبارک
قربان بیرامنیس خیروی وی مبارک اوسو.
ازادي رادیو ته غوښتل د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او چې د لوی اختر مبارکي مسلمانانو ته ورکړه. اوس هم د خلکو پیغامونه درته خبرو چې تر ډیره په اختریز مسایلو باندې متمرکز دي.
سلامونه اونې کې هلی مو منی سلیمان خلیم د سربیو له سوالینا اول سلامونه تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ته بیا د اختر مبارکیم درته وایم خدای دې ګسټو جوړ او خوشاله اسنه
السلام علیکم نیمانو مقاری صاحب عبد القدوس د پلار نوم ظاهر د افغانستان د کابل ولایت د سربیو له سوالی دی تورغار دی جګدلی دی سمې اوسیدم ګایم فیل حال په چرسیا کې اوسېګم ز خپل ور باندې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو او د ټول افغانستان او د مسلمان مرسته د لوی اختر یا د عید الاضحى مبارکي پیغام وایم الله رب العزت کی چې په دغه عید الاضحى کې د ټولو مسلمانانو اطاعت او عبادت او قرباني الله پاک جل جلاله قبول او منظور کړي
سلامونه ګلونه سلامونه د ازادي رادیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو ستړي مشي اختر مو مبارک شه نوی کالي نوی جامې نوی چپلې نوی صدرې مو مبارک شه هله دا یو ښکلی رنگین شایسته اختر ولري زه نبی الله زبلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو خدا وخل خپل وطن ګل وطن لیری د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادي رادیو ته پریږدم مسافر ته د ایتالی وای کراچی خوشګنی اختر تراشه کراچی خوشګنی اختر تراشه مسافر بس کوچنی اختر تراشه مرګ او ژوند باندې نو څه باور پکار ده مرګ او ژوند باندې نو څه باور پکار ده یادوی د خپل پردی اختر تراشه چې د اختر په سهار څنګه غېګ در کړم او کړو بیا مبارکي اختر تراشه
بیا د هم د ټولو اختر مبارک وي په همدې مناسبت د فرزانه ناز په غږ د اختر لپاره یو سندره لرو
اختر بخت ورته چې هر کله راځي اختر بخت ورته
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته نن د لوی اختر لمړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې ورسته له هغه دوو کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. څه باندې 15,000 افغان حاجیان هم سږ کال د اختر په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان له خلکو په تیر بیا نجونو او ښځو سره په یووالي او ملاتړ ټینګار کړی. اغلی امیری په خپل ټویټر لیکلی چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې له تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي په افغانستان کې د هغو سیمو له بزګرو سره 14 میلیونه ډالر مرسته کوي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي. د راپورونو له مخې په اروزګان کې په وروستیو دوه ورځو کې د سیلونو د راوتلو له امله 10 کسان په 3 ولسوالیو کې وژل شوي دي. سلګونه نور کورونه هم تخریب دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اختر مبارکي ورکړي. ښایي دا لومړی ځل وي چې د اوکراین جمهور رئیس ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. هغه د خپل هیواد د ازادېدو هیله هم کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم 19 پروګرام لرو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
په دې هم بحث وزو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
دنجيري پتاریاک مې کړلې چې کمپاین شروع سموږ مشرانو ته خبر ورکړي. هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي پر ذریب یو یو چاریاک تاریاک وایي.
دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري. پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. دا زیاده ضعیفوالی او خرابوالی سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډیره کمزوري شوې ده.
عسکر راغله. عسکر اتفاق را نه واخیستو. د هغه نه پاسې چې یو ډم محکمه مو وشوه. محکمه کې شپږ اسکول جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی.
خزي ولې داسې بد خلک پرې کوي؟ تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه خدای مې روانه دی پیدا به شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالی مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړې دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسیدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنگټن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنگټن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوی امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وسوې.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو، زراعت کې د کاریدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او متاجرو د درملنې په پروژو کې مصرف شو. که څه هم واشنگټن د تېر شمسي کال د 10 میاشتې له 23 نیټې څخه د متاجرو د درملنې په برخه کې خپل مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تریاکو مسله برملی مسله ده، د حکومتو په سطح باید وچړل شي. سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا د اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړل.
په افغانستان کې له محتاجینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډېری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپل پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوونی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې دوه ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ زیری په مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي رال باندې کړ. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړی دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول، د غو دا ګرد بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکنار کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځه جری په تاریخ مې کړی دي چې کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي، هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي، پر جریب یو چاریاک تاریخ خواړي، اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریخ ټولوله نو د هغو څم تاریخ ویوړلی.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14 نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و.
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمېر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیات وسو، کښتونه یې له منځه یوړل شول او دوی ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوي و چې نړۍ ته د نشه یي موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د غنو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د معتاد حافظه کمزوري کیږي او هیره ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له معتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مولا ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پر حافظې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګون یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اوریدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وسي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظه ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولای پر یو حالت پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپل توجه وساتي. نو کوم وخت پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونسي هغه شی په حافظه کې نه ثبتيږي. نو پر ټول هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه خرابي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت پر یو شی باندې توجه تداوم ونسي هغه شی حافظه کې نه ثبتيږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظه ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظه لري، نشه یي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نشي کولای سي یو شی حفظ کړي، علت ما مخکې وویل چې د توجه تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونسي هغه حافظه کې نه ثبتيږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابيږي. یعنی د شی ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه تمرکز خرابوالی ده.
کوم ډول نشئی مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظه د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولی نظر د دې نوعیت ته په کتو سره هغه مخدره مواد چې ثقيله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پودر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه تمرکز خرابوي هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښې نښانې دي چې دی نشي کولای چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناس وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، دی د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناس وي، دی هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شی بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی دی ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، دی ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترک کړي، تر څه وخت پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض او علائم یا نښې نښانې موجودې وي، هغه وخت چې د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیاب شي، ورسره جوخت ده د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنی تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض علائم موجود وي، د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجود وي.
آیا پوهیدلاست چې معتادو پلرونو، امیندو، اولادونو په کوم ناروغي اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو، یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښی وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیف ووسی، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن ووسی، وقدی ووسی، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی. نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدای شي وکي. یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په خپلو ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دوی د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مورته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشه یي موادو له امله په 14 کال بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بزګاری مې کول، ازمکه به مې کارولې او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوو. څو ملګری مې وایي چې هغې نه شي کولې، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی، خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو، خوشه د هغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، یعنې پاس مې چارس وهل، چارس م به اته څه کاله څه کولې وې، 13 کلان به وم. په پنځم ټولګي کې وم چې ما چارس کول، دولسم څخه پاریخ شوم، یعنې له 2-3 کاله کېږي. خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړې. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده. مواد به مې اخیستل د ګردیس څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کور ته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی ما، یو مې اډیکه نه رای کړای دی، او بل چې ووم به نه وهل، ډېر با تاثیر به ار نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه، د کور څخه به یې ډېر بیدیا کوله، ما بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه تو، جنګونه به ما کول د پلار سره. مواد مې نه پیدا کړي، دا نشه وم. یو رکان د خوب ګلای مې خوړلې وې، چارس مې څکولې وې، و مختب که ناستو ما دیشپی بیوا با جن نشوی ما، و ما ویل چه که تیاره دا چه رواتا ما ده سهار اتا با جشوی وی المار را خطلا و و ده اغینا بعد بیا مل زمان و اونی اون چوکی دارانو یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا، تیپاک منو ویل که خدای زنگ و حلا و اسکر راخلا، اسکر تیپاک را نواخیستو ده اغینا پاسی چه یه اونا ما مخکمام وشوا محکمه کې شپړه سکول جیل رکو، شپړه سکول جیل نه دویمه محکمه شپړه سکول رکو، یه خو خدای نه ورخ مده دریمه محکمه بیا دریم یشته کارته، یه خدای نه شه د لاسه په ماده هغه تر شوی دی د بده ورځه.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې جبار چې په پوډرو اخته دی، نن څومه ده چې د مرګ او ژوند درک نهسته. د هغه پلار ډیری هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندېښمن دي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی،
یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې، ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هېڅ درک معلوم نه شو
خبر چې زما زوی به چیرې مړ به وي که ژوندی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول په سوچې خو هلک نه نشو نه راګرځېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت به مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خو ابد ایسې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوې وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه کوڼی وي خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناوه ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رازه دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام کاکا رازه دلته په دې چوکۍ کې ها راته وایې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته ودرېږه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار ولد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستاسو دی
تر دې خواکا
دا
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ها ها نو بیا
دوی له یو کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو استاذوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو ته دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.